دا مشال اړې دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسې بجې دي. دا مشال اړې په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او شاهین بنيري هر کله کاو. دا مشال اړې ځانګړي خبرونه دوام لري په روانه غړې کې د مشال اړې وی مجله در پرو. دا ځانګړي پروګرام دی کولمبي د سیمي او نړۍ په اړه تازه خبرونه له شاهین بنيري.
ستړم شهرون بیر دی وخت من خبرونه د شمالي وزیرستان د میرالی په ایدک سیمه کې جرګې له حکومت ته په سیمه کې د امن بحالولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا وایرس سره سلور اتیا نورو کسانو ژوند بایللی دی او امریکا کې له نیویارک نیولې بیا تر لاس انجلس پورې په لسګونو ښارونو کې ګرز بندیز لګېدلې. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرالی په ایدک سیمه کې جرګې له حکومت په سیمه کې د امن بحالولو غوښتنه کړې ده. پرون د امن په نوم په دې لوی جرګه کې د سیمې قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت د نامنه مخ په زیاتېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دې زیاته کړه چې د امن په نوم د کلونو راهیسې له خپلو سیمو بهر پاتې شوي اوس چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي نو رښتینی امن غواړي. دوی په سیمه کې د هدفي وژنو او بمي چاودنو د نو کړلو حکومت د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوله. که څه هم حکومت او امنیتي ادارو په سمدستي توګه د دې جرګې د غوښتنو په اړه سندې ویلې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې په سیمه کې تر ډېره حده امن پځای شوی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا وایرس سره سلور اتیا نورو کسانو ژوند بایللی دی او تر سلور زره زیات نوي کسان پیښته شوي دي. دا ډول په ټول هیواد کې د جون تر درېمې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر اتیا زره سلور سوا درې شپېته ته رسېدلی دی. بلخوا له دې وایرس سره ټول ټال شپاړس سوا درې اتیا کسان مړه شوي او تر اوو ویشتو زرو زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته خپور شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر او لنوخارا د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی اوسنی غړی میا جمشید الدین کاکا خیل له کورونا وایرس مړ شوی دی. د نوموړي زوی ویلي چې پلار یې تېره شپه د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه او نن به د نوخار زیارت کاکا خیل کاکا صاحب کلی کې خاور ته سپارل کیږي. میا جمشید د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې د اکسایز او ټیکسیشن وزیر او په دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ له نوخارا د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی وو. نوموړی په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لومړی غړی دی چې له کورونا وایرس سره ژوند بایللی دی. د افغانستان د سرخار کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې بمی چودنې د دغه جماعت خطیب مولوی محمد ایاز نیازی وجلې ده. د کورونا چارو وزارت وایي چې په خطیر مخام شاوخوا و نیمې بجې هلته له مخ کې پټ کړل شویو بارودی موادو د چودېدو له کبله رامنځته شوه. د وزارت ویان طارق آرین وایي چې په چودنه کې د بولوی نیازی په ګډون دوه کسان وجل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د افغان ولسمشر دفتر پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي چې پر جماعتونو، تکایاو، روغتونونو، ولسي وګړو او عامو ودانیو ترهګر بریدونه کول بشري ضد جنایت ته. وسلوالو طالبانو په دغه چودنه کې لاس لرل رد کړي او تر اوسه کومې بلې وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري نه ده منلې. امریکا کې له نیویارک نیولې بیا تر لاس انجلس پورې په لسګونو ښارونو کې ګرز بندیز لګېدلې. دا اقدام له هغې وروسته پورته کړل شوی چې هلته د پولیس لخوا د یو تور پوستي له وژل کېدو وروسته پرون په اوومه ورځ هم په بېلابېلو ایالتونو کې لسګونه زره کسانو مظاهرې وکړې، خو په ځینو سیمو کې د شپې مهال تشدد او لوټل هم وشول. اخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایالتونو پر ګورنرانو فشار زیات کړی چې د حالاتو د کنټرول لپاره ملي ساتندویان وروغواړي. ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو چې که ګورنران پریکنده ګام وانخلي نو دوی به له پوځي عملیاتو کار واخلي. نوموړي ویلي وو چې د بلوو او شکو بندولو لپاره به ټولې پوځي او سرکاري سرچینې وکاروي. دا د دې وخت خبره.
شاین بودریو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړل. کدر مده اوردونکو لژمنه سره سم اوس درته په دې خبرونه کې په دې یو خبرونه کې تاسو ته د مشال رادیوي مجله در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر جوړه کړې ده او د کورونا وایرس له وجې زمونږ د مشال رادیو زیاتره خبرونه ځانګړې دي. نو دا خبرونه هم ځانګړې خبرونه ده د مشال رادیوي مجله. نو راځي چې د دې خبرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله د ویبل خصوصي غنې سره موزه نجیب عامر په خدمت کې په دې خبرونه کې به ووره. د هندوستان مشهور موسیقار واجد خان وفات شو. هغه غنو مشهور سندرو ته موسیقي جوړه کړې و. یو پکې دا ده په جلال آباد کې مو د یو ځوان لیکوال حضرت عثمان نوري سره خبرې کړې. هغه ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي.
لومړی کتاب چې چاپ شو د ژوند ورځنه، دوهم کتاب چې چاپ شو د ښه ژوند تګلارې، درېیم کتاب چې چاپ شو آیا غواړې ژوند مخ کړلی شي، څلورم کتاب چې چاپ شو د بریا نندارې.
لیکواله وږمه سبا امیر درته خپله لنډه کیسه د کلال زوی په خپل غږ کې دراوروي.
گل جانې ورته وویل، سړیا کاشکې نه کلال وای او نه انځورګر وای، کاشکې زرګر وای. چې زرګر وای نو خپله پاچاهي به مو وه، پاچا ته به مو رایه نه ورکوله او ګوته به مې نه پرې کېده.
له مشکور بیټنی نه به د نورو خبرو تر څنګ دغه شاعري هم واورو.
د غزل مطلب دا کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي، ځکه یاران په دې باندې اکثر له ما خفه وي، ځکه
مې د میاشتې په یو دیرشمه د هندوستان د موسیقۍ د نړۍ یوې وتلې سیرې واجد خان له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه پر مړینه د بالیووډ لویو اداکارانو چې پکې امیتاب بچن، سلمان خان او پریانکا چوپړه هم شامل دي، د خوشینۍ څرګندونه کړې ده. دغه د ژوند او کار او ناڅاپي مړینې په اړه نور معلومات په دې راپور کې اورېدلی شي. د هندوستان د موسیقۍ د نړۍ یو وتلی موسیقار، کمپوزر او سندرغاړي واجد خان د مئی په یو دیرشمه د تل لپاره سندریز نړۍ تر شا پرېښو او د بدیت په لورې سفر وکړ. دغه عمر یوازې 22 کاله و. پر کورونا وایرس لاخته کېدو وروسته یې سا ورکړه. د واجد خان په برخه د هندوستان د مشهورو فلمونو لپاره د موسیقۍ او کمپوزونو جوړول شامل دي چې پکې ډبنګ او وانټډ فلمونه د یادولو وړ دي. سپر سٹار امیتاب بچن د جون پاول اورس په خپل ټویټر اکاؤنٹ لیکلی، د واجد خان مرګ ولړزولم. یو روخانه موسکه استعداد لموږ جلا شو. دعا، خفګان او تسلیت وړاندې کوم. فلم ستوري سلمان خان د جون په لومړۍ نیټه پر ټویټر او فیسبوک لیکلی، واجد به تل په مینه او احترام او د یو با استعداد کس په توګه تل موږ ته یادېږي. مینه در سره لرو او ستا خیستار واده تل خادوي. دا واجد خان یو همکار او د هندي موسیقي ډایرکټر سلیم مرچند د جون په لومړۍ نیټه پر ټویټر ولیکل، د واجد خان مړی نیټه کان نه کړ، هغه ډیر زر لنړی سره خدای په منی وکړه. د هالیوډ او بالیوډ فلمی ستوري پریانکا چوپړه په ټویټر پیغام کې لیکلی، دا یو زړه بوګنونکي خبر دی چې واجد خان نور زمونږ په منځ کې نشته. دا هغه اروا دی خادوي او هغه به زمونږ په فکرونو او دعاګانو کې تل یادېږي. واجد خان په 1998 کال کې د سلمان خان په فلم پیار کیا تو ډرنا کیا څخه د خپل فلمی کیریئر آغاز کړو. بیا وروسته د سلمان خان ډیرو فلمونو ته سندرې جوړې کړې چې پکې چوری چوری مجھ سے شادی کروگے، پارٹنر، بائی بائی، تیرے نام او ځینې نور فلمونه شامل دي. د سلمان خان یو سندره چې بائی بائی نومیږي او موسیقی ورته واجد خان او ساجد خان جوړه کړې ده، د مې په 25مه ریلیز شوې چې پکې د هندوستان د مسلمانانو، هندوانو، عیسویانو او نورو مذهبونو د منونکو ترمنځ د یووالي غوښتنه شوې ده.
Hindu Muslim, bye bye, God will be the God. Hindu Muslim bhai bhai kya bolte main bhai Hindu Muslim bhai bhai kya bolte Hindu bhai Hindu Muslim bhai bhai kya bolte Nepal bhai
نوموړي په ځینو هندي فلمونو کې په خپله هم سندرې ویلې دي. هغه په لومړي ځل په 2008 کال کې په پارټنر فلم کې سندرې ویلې. واجد خان په یوه موسیقار کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغه پلار استاد شرافت علي خان د هندي موسیقي مشهور تبله غږونکي استاد دی. د هغه ورور ساجد خان هم موسیقار دی. دواړو ورونو د ساجد واجد په نوم هنري ډله لرله او په ګډه یې فلمونو ته سندرې جوړولې. واجد خان ځینو هندي فلمونو ته او له فلمونو نه د باندې نورو سندرغاړو ته په خپله سندرې لیکلې. واجد خان د خپل رور ساجد خان سره یو ځای د هندوستان د مشهور تلویزیونی پروګرام سارے گاما پادانی لپاره په 2010، 2012 او 2014 کې د جج په حیث هم کار کړو. دواړو ورونو ډېرې وډونه هم ګټلې دي. په ځانګړي ډول د هغوی ډبنګ فلم لپاره دې سندرې ته چې وایي تیرے مست مست دونین ایوارډ ورکړل شو. واجد خان په ممبئی کې د مسلمانانو په ورسو او هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د اپریل په 9 د هندستان د فلمی نړۍ مشهور اداکار عرفان خان هم د وفات نه پس په همدې قبرستان کې دفن کړ شو. مشال رډیوی مجلې ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو جلال آباد ته او د یو ځوان لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري سره دغه پر کړو کارونو خبرې کوم. نوموړی وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځوانو ژباړونکو ګڼ نړیوال اثار پښتو ته اړولې دي. د مرکې په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
ډېره زیاته مننه. لومړی تاسو ته سلامونه او بیا د مشال رادیو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. رادیو کې چې ټول رکرو اوسي او له مرضونو دردونو په امان اوسي. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل یم. ورسره په څنګ کې د سهار لخوا رسمي ښوونکی یم او بیا ورسره په څنګ کې د ورځنیو چارو
مشاعرې ډېرې زیاتې کېږي. نو تاسو راته د خپلو چاپ کړو اثارو په اړه سویل شي اوریدونکو ته. څه مو چاپ کړي تر اوسه؟
بالکل د ژباړې په لړۍ کې مې د خدای په فضل او کرم سره څلور کتابونه چاپ شوي دي. لومړی کتاب چې چاپ شو د ژوند ورازونه، دوهم کتاب چې چاپ شو د ښه ژوند تګلارې، دریم کتاب چې چاپ شو آیا غواړې ژوند مخ کړلی شي، څلورم کتاب چې چاپ شو د بریا نندارې. د ژباړو لړۍ مې دا څلور کتابونه چاپ شوي وو. او بیا د ژباړو لړۍ نه وروسته 55 برخې ته راغلم. هغه بیا لیکوالۍ وه او په لیکوالۍ کې له نیکه مرغه زه د ژباړو نه چټک وبرېښېدم، ځکه ما د تیرو درې کلونو راهیسې څلور کتابونه چاپ کړل. خو بیا په څلور کتابونو چاپ نه وروسته بیا ډېر ژر وتوانېدم چې د 55 په برخه کې درې نور کتابونه چې یو غوره فکرونه په نوم دی، او دوهم کتاب چې بیا د نت سمیږي په نوم یو ناول لږ دا هم ترتیب کړل په دې تر روزې میاشت کې ترتیب کړ. او همدارنګه اوس چې کوم کتاب باندې وخت یې ماده د لونګین تعلونه دي، ډېر غوره نوم مې ورته ټاکلی د ملګرو په همکارۍ باندې. او دا انشاءالله چې په دې نږدې وخت کې بشپړېدونکی دی او د لندو کیسو ټولګه ده د لونګین تعلونه.
صحیح. راځه د دې ژباړې په اړه یو څه خبرې وکړو، بیا به راشو ستاسو خپلو لیکنو ته. ژباړه له کومو ژبو کوئ تاسو؟
موږ خو متخصص په ادبیاتو کې په انګلیسي برخه کې کړی دی او کولای شم بل انګلیسي ښه ژباړې وکړم، خو وخت نا وخت د ملګرو په همکاري او د ډېر زیات وخت په لګېدو سره بیا کولای شم چې له دري ژبې او همداراز د عربي ژبې هم ژباړه وکړم. خو زیات وخت چې سر او کار ورسره لرم هغه بیا زموږ انګلیسي ادبیات چې پوهنتون کې مې لوستي دي.
صحیح. په افغانستان کې عموما په ژباړونکو باندې انتقاد کېږي چې دوی اول له سیزونه نه ژباړي، مثلا له انګلیسي نه یا اردو ته ژباړل شوي سیزونه یا بیا فارسی ته بیا هغه لارې بیا دوی پښتو ته ژباړي. نو وجه څه ده ولې دا ځوانان خو ته لکه تاسو چې انګلیسي کې درس ویلی دی او په انګلیسي هم برلاسي دي، نو بیا ولې اول لاس ژباړې دوی نه کوي؟ تاسو په خپله څه کوئ؟
زه خو خپله دا اول لاس ژباړې کوم، ما تر اوسه هم د دویم لاس ژباړه نه ده کړې، خو ګڼ شمېر ژباړونکي رښتیا هم په داخل د افغانستان کې شته، د دوهم لاس ژباړې کوي. بیا دوی داسې کوي چې د انګلیسي ژبې د یو نامتو لیکوال ژباړه راخلي، کوم اثر راخلي، بیا هغه د دننه مخکې چاپ دري ژبې ته ژباړه دی، لکه ایران خلکو یې پر ټرای کړي، هغوی دا کتاب ژباړه دی. بیا داخل د افغانستان کې هغه دري ژبې چې څوک قادر وي، بیا هغه د دري نه به پښتو ته راژباړي. لامل هم همدا دی چې دا څوک چې دې کار ته لاس اچوي په پاول لاس ژبه باندې قادر نه وي، یا برلاس نه وي، او یا لامل دا وي چې زیات د کومې مطبعي چې دي، کومې خپرنځي ادارې چې دي، دوی یو کتاب فرضنو ګوري چې دا یو میلیون ټوک خرڅ شوی دی، دوه میلیونه ټوکه خرڅ شوی دی. راځه دا کتاب په دري باندې دومره په دري ژبه باندې په دومره ټوکو شمېر کې چې خرڅ شوی دی، په پښتو ژبه کې به هم خرڅ شي. دوی کټمټ دا کتاب راخلي، داسې یو چاته ورکوي چې هغه په دري پوهېږي او پښتو ته ژر ژر ژباړه وکړي چې دوی پرې امتیازات ترلاسه کړي. نو ډېر لاملونه شته ده چې دوی په دې برخه کې کافي تجربه په انګلیسي کې نه لري، ځکه دوهم لاس اچوي.
صحیح. نو تاسو راته نورې څه ویلی شئ چې مخکې مو اشاره وکړه چې هغه کتابونه په افغانستان کې ژباړل کیږي چې په نورو هیوادونو کې په زیات تعداد کې دغه کتابونه خرڅ شوي، او د کتابونو والا هم بیا کوشش کوي چې پښتو ته په چا باندې وژباړي او چې د دوی بازار هم ورسره جوړ شي. لیکوال ته ګټه سره رسیږي؟ مثلا تاسو څلور کتابونه وژباړل، نو حق زما ورکوي کنه لیکوال ته ټوله ګټه بیا هم د کتاب چاپ کوونکي یا د کتابونو خرڅونکي ته رسیږي؟ لیکوال ته نه بې برخې پاتې کیږي کنه د لمس ورکول کیږي؟
متاسفانه قدرمن امیر صاحب نیوستونځه چې موږ سره زیات وخت مخکې وو، لیکوالان یا ژباړونکي په داخل د افغانستان کې مختلف خپرنځي داري چې موږ کله کتابونه وړاندې کړو چې دار ته تاسو چاپ کړي، متاسفانه دوی موږ ته داسې یو بانه کوي چې تاسو د کتاب لګښت په غاړه اخیستی شئ، داسې ته موږ کتاب چاپو. پخوا به چې تاسو کتاب برابر کړ په داخل د افغانستان کې به چې کومو ملګرو نوښت کړی او دا به خپرنځي دارو ته وړاندې شوی نو چې دوی به ژر تر ژره چمتو کړو چاپ ته بیا ولېږي. اوس درنه دوی لومړی د پیسو غوښتنه کوي، یعنې د دې پر ځای چې کوم کتاب ژباړه وشي دوی تا ته امتیاز درکړي، هغه دوی نه تانه د چاپ لګښت هم غواړي. تر دې حده پورې د زمونږ د لیټریچر برخه یا د ادب برخه د کمزوري حالت سره مخ ده. متاسفانه دلته یو شمېر خپرنځي ادارې شته چې دوی سره ژباړونکو تعداد شته دی، کوم کتاب چې ډېر مینهوال لري. دا ورته کومه مخکې مې یادونه وکړه چې په دې خاطر باندې چې ډېر زیات شهرت یې ترلاسه کړی دی او په تېر کې په میلیونونو ټوکو خرڅ شوی، دغه کتاب دوی ژباړونکو ته ورکوي، یا ایډیټرانو ته. دوی سره ایډیټران هم شته دی. دا په یو هفته کې زر زر برابروي، کارونه پې کېږي تر دې پورې چې دا ژر تر ژره چمتو شي دغو ته یې ورکوي. متاسفانه په داخل افغانستان کې دغه د ګوتو په شمار کسانو نه مو واره، تر اوسه ما ته معلومات نشته، ما تر اوسه هیڅ پته راته نه لګېدلې چې یا د اطلاعاتو فرهنګ لخوانه یا د داسې نورو خپرندویو ټولنو لخوانه کوم لیکوال یا ژباړن ته امتیاز ورکړل شوی، او متاسفانه دا خواشینونکی حالت دی.
صحیح. بیا خو نو هغه کسان چې ژباړې کوي بیا به زړه ماتېږي خامخا چې دوی دومره مثلا د 1500 صفو یو کتاب دی، اوسو کې د انګلیسي نه ژباړي، دا خود د انرژي مصرفېږي، د وخت مصرفېږي، او بیا نو هغه څوک چاپ کوي نه د دنه پیسې غواړي. په ځوانانو باندې په ژباړونکو باندې د دې منفي تاثیر خامخا لویږي.
تاثیر خو ډېر لویږي، ډېر اغېز لري، خو موږ او ساسي پښتو ژبه ده ډېره د کمزوري له حالت سره مخ ده. داسې باور کې د غبرګولي نه همه میاشت نه همه نېټه چې څو ورځې وړاندې ولمانځل شوه، یو لړ نیوکې مو شوي د ژبژغورنې د غورځنګونو لخوا نه، کوم پروګرامونه چې په لاره چې وشي دا مو شو کې خالیګاوې نیمګړتیاوې چې موږ لرلې په دې پښتو ژبه کې دا مطرح شوي. خو د دې لپاره چې موږ پښتو ژبې ته کار وکړو، که په لومړیو کې امتیازات ترلاسه نه کړو، موږ کار وکړو که سره د دې چې کوم اهمیت چې او درناوی چې لیکوال یې ژباړه ته پکار دی هغه هم نه دی ورکړل شوی، نو چا ستاین غونډه ورته نیولې نه، چا ستاین لیک لیکوال یې ژباړه ته ورکړې، خو هغه بیا هم خواري کا یا دوه درې تر دې پورې چې دا ژوندی وي دا د کتابونو د لیکلو هڅه کې د دې خاطر چې پښتو ژبه ته کار وکړي، پښتو ژبه بډای کړي.
صحیح، تاسو په خپل ادبیات لوستې دي، زموږ ادبیات څومره غني دي حضرت عثمان نوري صاحب، آیا داسې ځوانان شته په وطن کې چې دا زموږ چې څه لیکلي موږ کوم ادب تخلیقو، هغه که نثر دی که شعر دی چې هغه د نورو هیوادونو نورو ژبو ته وژباړي، داسې څه امکانات تاسې په دې لنډ وخت کې وینئ؟
دا خو لږ نوی را تخکاریږي، او زما لومړۍ هڅه همدا ده چې تر هغه اندازې پورې چې دا باید وژباړل شي، زه فکر نه کوم که ژباړل شوي وي، که ژباړل شوي د ګوتو په شمار خلکو په دې برخه کې کار کړی وي، ژباړونکو لیکوالانو، ځکه لیکوالانو ژباړونکي دې خبرې ته ډېر پام کوي چې څنګه پښتو ژبه بډایه کړي. انګلیسي ژبه خو بډایه ده، اردو به بډایه، دری بډایه ده، شتمنه ده، خو اما پښتو کمزورې ده. دوی کوشش کوي چې لومړی د پښتو ژبه بډایه کېدو لپاره لستونې رابډ وهي، خو زه به کوشش کوم چې موږ په انګلیش لټریچر کې تخصص کړی دی، د دې لپاره چې د انګلیسي ثنا څه حق هم ادا کړو. زما په پلان کې شته دی چې په دې برخه کې هم کار کوم چې پښتو کوم ناولونه چې دي الان لږ کیسې شي دا په انګلیسي ژبه هم وژباړم.
صحیح، د ژباړو نه که ورتیر شو، نور تاسو چې خپل تخلیقات کړي دي پاغي باندې کوریدونکو ته یو څه نور معلومات ورکړي مخکې تاسو ذکر وکړو. تاسو زیاتره مو په نثر کې کار کړی، که د شعر په میدان کې هم تاسو څه کارونه کړي؟
د لومړي ځل لپاره مې چې کله کار وکړه د ژباړو لړۍ نه وروسته د غوره فکرونه یو پنډره وکړه. د غوره فکرونو کې یو لړ تصویرونه یا انځورونه شته چې دا په خواله رسنیو کې خپرېږي. ځینې داسې انځورونه چې 50% تحلیل خپله ورکولی شي، کله چې تاسو ورته ژور وګورئ، درنه کتونکي چې ورته ژور وګوري دوی پوهېږي چې د دې تصویر موخه څه ده. دغه کتاب باندې مې کار وکړ، یو دوه پاراګراف یو پاراګراف مې ورسره د تصویر سره ولیکه. د غوره فکرونو په نوم په زړه پورې جالبه کتاب دی چې دا به رنګه چاپېږي، لګښت هم پرې ډېر راځي. دا لومړی کتاب په 50 برخه کې. بیا د دې نه وروسته دوهم کتاب چې د 50 په برخه کې ما وکړه، هغه بیا د ناول برخه وه. ناول برخه کې نوم هم ورته ټاکلی دی او د روژه کې ما چاپ ته ولېږه، خو ما متاسفه نه ده د قرنټین کوم حالت چې روان دی همدې ځنډول همدې د نه تسلیمېږم په نوم یو ناول چې یو ځوان پکې هڅه کوي، مبارز دی، او په دغې برخه کې دومره هڅه مې د ناول وه چې د نه تسلیمېږم په نوم وه. درېیمه برخه چې زه بیا همدا شېبه بوخت یم او تر 90% کارونه خلاص شوي دي، انشاءالله دا به په دې نږدې راتلونکي کې هم خلاص شي. چې دا د لونګین تارونو په نوم یو د لنډو کیسو ټولګه ده. دا درې کتابونه د تخلیق یا د 50 په برخه کې لرم.
څنګه له شعره زیات تاسو نثر ته پام کړی دی؟ ضرورت هم د نثر زیات دی، همدې ضرورت ته په کتو سره تاسو له شعره زیات اهمیت نثر ته ورکوئ که څنګه؟
یو لامل هم همدا ده چې زه په نثر برخه کې پیاوړی یم. زه د ښوونځي په دوره کې نه و اته کاله وړاندې د شعر برخه کې ذهن ته مې خبرې راتله او الهام راته کېده چې باید زه شعر ولیکم، او زه په دې بریالی شوم چې دوه یا درې غزلونه ولیکم. خو هغه غزلونه راسره اوس هم شته، ما کرکتنې درندې وړاندې کړي چې دا به سره ته مې اته کاله مخکېنۍ هڅه ده. خو متاسفانه چې په شعر برخه کې بیا زه تر هغه اندازې چې باید پیاوړی وای او ذهن مې چټک کار کولی، د نثر په پرتله کې کمزوری وم. ځکه د ژباړه او د نثر برخې ته راغلم، په دې برخه کې مې بیا کار ګړندی راته ښکاري. ما به چې مخکې یو غزل لیکه، دوه درې ساعته وخت به مې تېره او څلور ساعته وخت به مې تېره او کله به یو ورځ په تېره شوه. اما چې کله لیکنه نثر برخې ته راغلم، په دې برخه کې ما بیا د یو غزل په اندازه 15-16 یا 4 ورقې لیکلې به ما کولې. نو ځکه رانه دا د نظم یا د نثر دوهمه برخه چې هغه نظم دغه رانه پاتې شوه. خو اړتیا دواړو برخو ته زیاته ده، او په دې برخه کې زه ځان داسې راحته احساسوم، ځکه نثر ته کار کوم.
صحیح، حضرت عثمان نوري صاحب دم راته وایي چې نن سبا خو موږ چې ګورو په افغانستان کې کتابونه زیات چاپېږي، او کتابونه لکه پخوا به دومره نه چاپېدل. اوس راته دا وایي چې دا کتابونه پخوا به چې یو ډېر خاصه رامو 1500 تعداد کې به چاپېده، اوس یې تیراژ څومره زیات شوی دی؟ او آیا دا کتابونه خرڅېږي که نه؟ اوس هم د لیکوال نه خلک په شاعرانه مینه او په صمیمانه توګه باندې غواړي، پیسې نه ورکوي؟ ستاسو معلومات وروستي څه دي؟
پخوا به چې کوم کتابونه چاپېدل، هغه به رښتیا هم د 1500 په ټوکو باندې زیات کتابونه چاپېدل، او هغه کتابونه چې 100 یا 1000 ټوکه تر 1100 ټوکه به چاپېدل هغه د ګوتو په شمار وو. خو نن ورځو کې ځوانان سره څه که څه هم دوی خواله رسنۍ بوخت کړي دي او مطالعې سره مینه کمرنګه شوې ده، او دوی په پیکر ډول باندې مطالعه کوي، د پیکرنګ ډول باندې د کتاب پلورنځیونه کتابونه رانیسي. خو بیا هم تعداد د کتابونو د شمیر د چاپ په برخه کې تر 500 خوشبختانه اوخته دی، او تر زر ټوکه تر 1500 رسیدلی، تر 1200. ځکه ځوانان د مختلفو ولایتونو په برخه کې کتاب پلورنځي داری لري، چې دوی کم تر کمه سل یا 500 کتابونه اړوند څانګو ته ولیږي، نو دا زر کتابونه دوی په اسانۍ سره د یو کار بدل نه کې پلورلی شي. دی وه دوه پوښتنه سره وه
همدغه پوښتنه وه نوري صاحب، چې کتاب خو به چاپ شو، بیا به هغه خرڅېده نه، لیکوال نه به خلکو د ډالۍ په توګه کتاب غوښته، اوس څنګه حساب ده؟
پوښتنه ستاسي بالکل، زه چې کله د کوم کتاب پوښتنه پر فیسبوک وزړو، ما یې خبر خور کې مجدا کتاب چاپ شو، تاسو باور وکړئ ملګری خلنی کمر غډیر زیات دي، په سلو کې نو سم 50 سلنه ملګری مانه د کتاب د ډالۍ غوښتنه کوي. موږ ته هو یو خوشنونکي حالات به دار چې کتاب نورنځي ادارې ډیر شي اصل کتابونه راکړي، خو خو به سل کتابونه راکول، یو نیم سل کتابونه به راکول، او یا اتیا کتابونه به راکول، تر ډیر به دغه هم فکر ملګرو ته موږ لګل شي په موږ به خاطر ګران و. خو اما بدبختانه نن سبا شل ډیر کتابونه راکړي، دا زمونږ ملګرو ته نه رسیږي، چې هم زه د مصاحبو ته نشم وړي، زه بعضو کې تلویزیون مصاحبو ته زمو نور رسنیو ته زمو هغه معنی خپل کتاب غواړي چې هغه بیا ته ما سره مصاحبه وکړي، اما دا ملګرو ته نه رسیږي، چې دوی سره زه په فیسبوک کې یا همدارنګه په ټولنیز ژوند کې مخېږم او دوی غوښتنه کوي. خو غوښتنه مې ستاسو د راډیو له ادرس هم دا ده چې کتاب کله بازار را ونیول شي او لیکوال ونه غوښتل شي، دا به غوره وي. لیکوال خپله فکر لري، هغه خپلو اډیالو ملګرو ته هم فکر ملګرو ته کتابونه حتمن ډالۍ کوي، خو دا ډېره بده ده چې کتاب له لیکوال له ډالۍ په توګه وغوښتل شي، او متاسفانه چې هغه سره به کتابونه ډېر کم وي.
د ننګرهار ځوان لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري چې د مشال راډیوي مجلې سره خبرې کولې. وروسته درته د لکی مروت سره تړاو لرونکي لیکوال او شاعر مشکور بیټنی سره هم مرکه وړاندې کوو، خو اوس داستاني نړۍ ته مخه کوو. دا ځل درته د افسانو او ناولونو د سو کتابونو لیکواله وږما سبا امیر خپل یو لنډه کیسه په خپل غږ کې دروروي. لیکوالې دا کیسه د 2014 کال د اگست په 3 د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې لیکلې ده.
د سپی غباری نادر له خوبه راویښ کړ. د هغه ایله څو شېبې مخکې سترګې سره ورغلې وې. ښي اړخ ته یې لاس وښوراوه، لکړه یې په آسانۍ سره لاس ته ورغله. د هغه د کړپ سره ګل جانې پرې غږ وکړ، چېرته ځې په دې توره شپه کې؟ هن ما ته خوشبه ورځ دواړه یو دي، ته ودرېږه چې دا سپی ولې غاپي؟ غاپي دې که نه؟ کښېنه. نه ته ودرېږه، شاله څوک راوښتی دي؟ راوښتی دي وي، ته به څه توره وکړې؟ کښېنه لیونۍ، د نر غږ دروند وي، همدا یو غږ هم بس دی، زه در ولاړه سمه. نه ته کښېنه، ګوره سړیه، هېڅ هم نشته، جنکۍ دواړه په ځای کې پرتې دي. نادر بېرته په خپل ځای کېناست. د هغه د کېناستو سره د سپي غپارې هم غلی شو. ګلجان له ځایه پاڅېده، د خاورو بوجۍ په څو دمو د دهلیز له هغه سره راکش کړه. د دهلیز د دروازې شاته یې کېښوده، که څه هم دروازې ته غټ کلپ پروت و، خو د خاورو بوجۍ زړه ورته ډاډه کړ. هغه ساسا کوټې ته دننه شوه. سړي پرې غږ وکړ، بیا دې څه کول؟ د خاورو بوجۍ مې د دروازې شاته کېښوده، څه په آسانه خو کور ته دننه نسي؟ هغه د خاورو بوجۍ به مو څه ساتنه وکړي؟ ساتندوی خو پاس ناست دی. ګلجانه په ځای کې ننوته، مخې بړستن کې پټ کړ، خو د چرګو په کوټ کوټاس باندې بېرته په خپل ځای کېناسته. سړی ورته وویل، ما نه ویل څوک دي، خو تا پرې نه ښودمه، کښېنه کرار، که نیم کلی خو شکر د سر سیوری خو مویې، ګوته یې در پرې کړه، اوس به دې سینه راته سوری کړي. ګلجانې لدی خبرې سره سړی سا واخیسته، زړه یې خوشحاله شو، له ځانه ډاډه شو، سر یې پر بالښت کې خود، خو اوس د بالښت خیرن بوی هغه نه ځوراوه. ګلجان غلې د کوټې کړکۍ ته ورنږدې شوه، پرده یې ورو نیم کښه کړه، د کوټو مخې ته لاسي څراغ وډاره کړه، زړه یې په ټوپونو شو، لاس او پښې یې ساړه او بې دمې شول، په تندي یې سړې خولې راغلې. نادر ورنه غلې پوښتنه وکړه، څنګه غلې یې، کراري ده؟ هو کراري ده، شاله کومه پښې راغلې، نو سپي ځکه غپل. د چرګانو شور هماغسې جوړ و، دې کلمې ویلې، په خپل ځای کې ناسته وه او مړې مړې اوښکې تویولې. شیبه وروسته د چرګانو غږ غلی شو، د هغې زړه صبر نه شو، بیا کړکۍ ته ور ولاړه شوه، پرده یې بیا نیم کښه کړه، د لاسي څراغ رڼا نوره د کوټو مخې ته په وړوکي انګړ کې نه لیدل کېده. خوا ته یې زوی لکه شو خورای په خواږه خوبیده و، په هغه یې بړستن سمه کړه، پورته بر سر یې دواړه لونې په یوه بستره کې سره یو ځای پرتې وې. مشره لور یې په خوب کې ویرېدله، دا ویره له هغې ورځې ورته پیدا شوې وه چې وسله والو یې د پلار ګوته تر رایه چولو وروسته ورته پرې کړې او ورته په جیب کې یې اچولې وه. همدا وه چې کشره خورې تل ورسره یو ځای ویده کېده. ګلجانه پاڅېده، پلونه یې هم بړستن ورسمه کړه او غونچه یې په مخ کور کړه، د ښکلورو سره غونچې مور کلکه په سپېړه ووهله. د ګلجانې د کنځلو سره هغه راویښه شوه، غریبه لکه پاڼه رپېده، مور ته یې وویل، مورکۍ څه دی ودې داړه کړمه، زه بلا دې ووها، ماما چوکړې تا سپېړه راکړه، آفرین. وی مورکۍ په خدای کمې در کوله، ما خوب ولیده. څه دې لیده؟ دغه د ګاونډی زوی شین سترګې نه دی، هغه زما چوکوله، ما هم کلکه سپېړه ورکړه. زه غلې سلې ونې ټوله ورځ د هلکانو په فکرونو کې ویده کېږي. نادر دا ټولې خبرې واورېدې، خو ځان یې په خوب اچولی و. د سړي زړه اندېښنو پسې واخیست، تیر وختونه یې په ذهن کې ور وګرځېدل. کله چې د زلمیتوب څپه پرې راتله، د خدای په کلي پلار سره ورته کلالي خوند نه ورکاوه. ټوله ورځ د ګاونډي لور ته د حویلۍ د چنار سیوري ته کېناستل ور په یاد شول چې د هغه ځایه د هغوی د بالاخانې کړکۍ ښکارېدي. هغه به لکه کارو کله کله کړکۍ ته شوه او کله به بیا والوته. مور یې د پلار نه په پټه په مرکه ور ولېږله، خو د هغې ظالمې مور ورته په ځواب کې ویلي وو، کلاله وکه خپله سیاله. هغه وخت به د هم د ګاونډي لور تل په خوب لیدله. بیا یې کلالی پریښوده، انځورګري ته یې مخه کړه، خو اوس غونچې ورته په زړه کې اندېښنه پیدا کړه چې د ګاونډي زوی یې ولې خوبونو ته راځي. هغه لکه بې ځانه مړی په خپل ځای کې غځېدلی و، د خپلو سترګو ارمان یې کاوه چې د ګلجانې له لاسه یې هغه هم د تل لپاره له لاسه ورکړي. که هغې له لنډ بازار څخه زاړه تاریخ تیر شوي د سترګو څاڅکي نوی ورته راوړي، نو اوس به یې سترګې رڼې وې. خو بیا یې شکر وویست چې د هغې بدرنګه مخ خو نه ویني. سهار د ګلجانې د چغو نارو سره سم له ځایه پاڅېده، لکړې را واخیسته، دهلیز ته ووت، په دروازه کې ودرېده او نارې یې کړې، څه دي یا څه قیامت دې جوړ کړی؟ قیامت نه، ټکل ویدلې، ببری ته یې څه ورکړې؟ ځای په ځای مردار کړی او ټولې چرګې یې له بانګې سره وړې دي. په غضب یې ککړ کې ګلجانه په اوښکو کې ناسته وه، ارمان یې هم تر څنګ ولاړو او ژړلې. هغه د تور ببری په وژل کېدو خپه و، هغه یې د لارې ښه ملګری و. هره ورځ ماښام به د هغه سره ډاډه د سړک څخه تر کوره راته او لارې کې به شوکمارو شوکه ورنه نه کوله. ګل جان په دواړو خپه وه. چرګ ورته هګۍ اچولې. د بدې ورځې ښه یې پرې جوړ و او ببری به هم ارمان سره ته او هم به د شپې ورته پیره کوله. ارمان له خپګان سباناری ونه کړ او همداسې سرک ته لاړ تر څو د پلار په لاسو جوړ شوي خټین لوښي د لویې لارې په لارویانو خلاص کړي. د حویلۍ په دروازه کې وچې مورې ورباندې غږ وکړ، زویه وختي مازدیګر راسه چې ببری نسته څوک به دې مړ کړي. ښه مور کوي، همداسې کومه. وی زویه، که کوم زرغون بوتل دې راوړ، د پلار د منګوټیو غمی دې خلاص شوي. خمور کهی ده خدای پامان. ککنده غرما و پا کاسه که شروع میوی گل جانی ورکه دوری ورکه ولا اونچی هم دالان تا تازه گندنه ده دسترخان سر تراولا. نادر دو کوزی جوری کری وی ده غبولاسونو لکتی و بورا چولی دسترخوان ته را نږدې شو. ګل جانې ورته وویل، سړیا، کاشکې نه کلال وای او نه انځورګر وای، کاشکې زرګر وای. چې زرګر وای نو خپله پاچاهي به مو وه، پاچا ته به مو رایه نه ورکوله او ګوته به مې نه پرې کېده. او کنه ګوته دې کاپرانو واخیسته او سترګې دې خرابو دوایانو. جنکی هم په ببری او هم په چرګانو خپاوی. هغوی خبره واړوله او د ګاونډي د لور د سپږو کیسه یې راواخیسته چې پرون یې په تندي درې دانې شا په شا لا روانې وي او دا پرې خبره نه وه. ګل جانې خندل چې د کلا په دروازه ارمان په وینو سور دننه شو. مورې ورمنډه کړه، په چیغو شوه، په یوه ساه یې ورته وویل، دا چا ولې؟ مورکۍ دوه موټرې راغلې، ودرېدې. د ستار اکا دکان نه یې سودا واخیسته. ښه وایه، بیا نو ماته راتاو شول. هغه غټه سورایي یوه خوښه کړه، دا بلې راغی، ویل دا سورایي زه اخلمه. په دې د دواړو سره جنګ سو او ټول شیان یې راته مات مات کړل. یو بل یې سره ویشتل، یو دوه واره زه هم ولګېدم. بیا څه وشو؟ تاوان دې وشکه واخیست؟ نه مورکۍ، هغوی دواړه خپلو موټرو کې سره لاړه.
لیکوالا وګما سبا میروا چې تاسو ته خپل لنډه کیسه دروروله. دا وورې لمن او ل قیامت نفس ته لیکوالې د افسانو چاپ شوی کتابونه دي. هغه هم د رنګا د بنگړی والا، جنت کوټ، طالب جان، جنجال او د مینی کیسه 2015 په نوم ناولونه هم ولسته وړاندې کړي دي. دا مشال رادیوی مجلې ته غوږی اوس لکی مروت ته ورزو. هلته مو لیکوال، څېړونکی او شاعر رحمان ګل مشکور بیټنی سره خبرې کړې دي. نوموړی سکالر دی او په پښتو کې لوړې زده کړې کړې دي او هلته په لکی مروت کې د بیټنی په نوم یو اکیډمي هم لري چې په کې ځوانانو ته د نورو مضامینو ترڅنګ پښتو هم ورخایي. د مرکې پایل د معمول سره سم د لیکوال په خبرو پیلېږي چې د ځان په اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
او ما ایم ای پښتو ګومري یونیورسٹی نه کړی دا، ایم ای ایډمی کړی دا، او پېښور یونیورسٹی پښتو اکیډمی نه مې فیل کړی دا. اوس د پی ایچ ڈی سکالر یا کورس ورک ختم دا، بس ریسرچ باندې کار لګیا دا. او دې سره سره زه په محکمه تعلیم کې پبلک سرویس کمیشن خپل زور مې ټاپ کړی و ماهر مضمون یا سبجیکټ سپیشلیسټ پښتو په حیثیت باندې زه کار کوم. موږ کوم خپل علاقه ده، خو داسې یو علاقه ده او داسې یو ځای ده چې چا نه پټ نه ده. د بیټ بابا چې کومه سیمه ورته موږ دیغ المسیح بیټنی یو او لکی مروت تیمور ضلع ده، سب ډویژن بیټنی او په هغه کې موږ زره تنځای دموش کلی ده. او د نور پروګرامونو سره سره هلته یو پرایویټ اکیډمي ده بیټ بابا اکیډمي په نام باندې چې موږ ادبي پروګرامونه هم کوو او هغه چې تر لسم پورې هغه زده کړې موږ ورکوو.
مشکور بیٹنے سے تاسو په لکی مروت کې د کوم ادبی جرګو سره ناسته پاسته لری؟ دا غزه جرګې څومره فعال دي؟
عدالت لکی مروت کې خو د موږ ادبی جرګې ډېرې دي. خو موږ خپل سی کوم ادبی جرګه دا هغه دستار ادبی جرګه ته جوړې ده او بیٹ بابا ادبی کاروان سب ډیویژن بیٹنی ده او دې نه علاوه نور ډېرې ادبی جرګې دي چې هغه مروت ادبی جرګه ده، نورنګ ادبی مرکز دا، نورنګ ادبی پیوستون دا، رڼا ادبی جرګه دا او دغه سې دی نه علاوه نور هم ډېرې زیاتې جرګې دي او تر ډېره حده پورې ټولې فعالې دي او ټول خپل کار کوي.
د پښتو ادب په سنگار کې د بیٹنیو شاعرانو او لیکوالو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟ ستاسو د سیمې د منتظر بیٹنی صاحب او احسان بیٹنی صاحب نمونه ډیر اوریدلی، د نورو یادونه تاسو کې مشکور بیٹنی صاحب.
بیٹنی په دوه ضلعو باندې سره لکی مروت او ټانک په دې کې آباد دي. نو منتظر بیٹنی صاحب لکه څرنګه چې تاسو خبره وکړه خو چانه پټ نه ده چې هغه یو ښه شاعر سره یو بهترین املا نویس هم محقق هم نثر نگار هم او چې کوم کار کړی دا او هغه یې پښتو لمنه مرحله رو ډکه کړی دا دې نه را په دېخوا اوس نوي نوي کسان لګی دي لکه احسان صاحب خبره تاسو وکړه، احمد جان احمد بیٹنی دا او دې نه علاوه ډیر زیات نوي کسان شاعران دي چې هغه مختلفو ټولنو سره کار کوي. محبوب شاه صاحب دودی، حجرمان صاحب دودی، بخشرین صاحب دودی، نو دا ټول لګیا دي خپل خپل کار کوي. خو موږ پاتې سي کوم اکثر ډیر کار کیږي هغه د نظم په حواله باندې دا، د غزل په حواله باندې دا او په نثر باندې دومره کار نستا او په غزل باندې ښه ډیر کار کړی سوی دا. اوس اوس موجوده وخت باندې ایوا تذکرہ سی کوم موږ چاپ کړی دا د بیټ نیکه د نغری شاعران سی اکش مکمل ټول دی بیٹنو شاعران دی آغا او کس مړی دی پکشی مخشینی شاعران دی وسنی دی دی ټانک وال دی دی لکی مروت وال دی او دغلتا دستار ادبی جرګی نوم یو کتاب تذکرہ چاپ کړی دا سی آغا دستار ادبی ګلونه دی. نو دا ټول کار کیږي ډیر په خوشی طریقې سره کیږي لګیا دا خو خاص کار دی نظم په حواله سره چې دا تر نظم او ډیر پوروج باندې دا په ترکیب باندې خاص کار غزل په حواله برزت وایي.
مشکور بیٹنی صاحب تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې ستاسو په سیمه کې د نثر پرتله نظم ته زیات کار شوی، د دې وجه صدا آیا نصر زړه چودون ډیر غواړي که څه بل وجه لري؟ مهرباني
امیر صاحب. اسی خو لکه تاسو ګورو چې ټول پښتانه هغه غزل طرف ته توجه ډیره ده. خو بیا چې کوم ورځ دلته راځو نو دلته اول نه بنیاد داسې شي سوی دا چې غزل طرف ته توجه ډیره ده. یو خو مخکې دومره تر اوسه پورې داسې تعلیم ډیر نه ده سوی لکه پی ایچ ڈی فیلوال کسان چې هغه مقالو باندې راسي، هغه په تنقید باندې راسي، په تحقیق باندې راسي، په افسانو باندې راسي. او اوس اوس موږ کوشش شروع کړی ده لګیا یو خپلو ملګرو سره خپلو شاګردانو سره او هغو باندې کوشش کوو په منتظر صاحب باندې په در صاحب باندې چې دې باندې هغه مقالې ولیکي څه په افسانو باندې کار وکړي. نو دا کار مو اوس شروع ده خو تر اوسه پورې باقاعده توجه دې ته ځکه نه رسوي چې موږ به دا ویلو چې د نثر رواج نه و.
مشکور بیٹنی صاحب تاسو په خپل خو څېړنې هم کوئ، نثر او شعر لیکئ، نو د خپلو کړو کارونو په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. څه مو چاپ کړي دي او چیرته مو چاپ کړي دا په کتابي شکل کې دي، په مجلو کې دي، په اخبارونو کې دي؟ مهرباني.
زه خو په غزل باندې کار با ډیر کړی دا او غزل په شوق لیکه او ډیر لیکه او سره سره نظم لیکم. خو کله چې زه یم فیل پی ایچ ڈی ته لاړم به د نثر ضرورت اهمیت ماته محسوس نو په نثر ما کار شروع کړ. نو نثر کښې ما په مختلفو کتابو باندې سیا شمس زمان دیوانه صاحب په کتاب اسرار جنون باندې سریزه ما لیکلې ده. دغسې اقبال صغیر صاحب چې کوم کتاب ده
ته د هر شی انتخاب یې په دې سری زما ورته لیکلې ده. نو رسول اسلام صاحب کتاب دا بلا دی واخلم په دې سری زما لیکلې ده. اکبر جان محجوب صاحب کتاب باندې سوز شاپیدو والا په دې سری زما لیکلې ده. او دغو نه علاوه ما په مختلفو شاعرانو ادیبانو باندې مقالې لیکلې دي، لکه منتظر صاحب باندې، منتظر صاحب بیٹنوال لهجه یا د منتظر صاحب شاعری کې علاقائی لغات، او دین علاوه در صاحب او رومانیت باندې، طاهر کلاشوی او تصوف باندې، او په مختلفو اخبارونو کې لکه وحدت کې ما والا سری زیر ادرومی غزل را درومی، دغسې په جارت کې، په پلوشی کې، په شیخ بدین کې، په دې کې دی ماول غزل را درومی، تر دا پورې چې پښتو کې هم دی ماول غزل را درومی، کومه چې پښتو اکیډمی شاپ کوي، عمر دراز ملوا صاحب چې کومه رساله چاپ کوله، شیخ بدین هم در صاحب نمبر کې ما در صاحب باندې لیکل کړی دی، هغه سریزه د مکمله، او اوس اوس چې کومه رساله چاپ کړي او شیخ بدین هم دغه باندې مې عمر دراز ملوا صاحب باندې یو سریزه لیکلې ده. دین علاوه نور ډیر مضمونان افسانې څنګه ما سره پراته هم دي، او په مختلفو اخبارو رسالو کښې هغه وخت وخت نه چاپ کېږي. هم
مشکور بیٹنی صاحب، بیٹنی او مروت دوه قومونه دي چې څنګ په څنګ پراته دي، آیا د مروت او بیٹنیو شاعرانو په شاعرۍ کې نږدېوالی وینو که سره لرې دي؟ مونږ خو چې له دې ځایه ورته ګورو دواړه د یو انداز شاعري کوي، نو تاسو پکې څه وایې؟
امیر صاحب، مروت او بیٹنی به داسې ویایو چې د یوې ونې دوه شاخونه به ورته ویایو، ځکه چې دوه سره د بیټ نیکل مسی دي، خو مروت یې د لور بیبي متو له طرفه نه دي، او بیټنی یې د زوی او شیخ بیټن له طرفه نه دي. نو ما په خیال باندې خو دو په شاعري دو په لهجې چې دومره غټ فرق نشته، چې هغه باره موږ چا ته وښولې څوک پرې پوه کړو، بلکې لکه دې و کورې ولغري کسان که موږ ورته ویایو چې مروت او بیټنو کښې په پښتو کښې، په رسم و رواج کښې، په شاعري کښې، په نثر کښې دومره ډېر غټ فرق ما په خیال باندې نشته.
تاسو په خپلو سیمو کې د جرګو یادونه مخکې لږه وکړه، آیا د دغو جرګو د غړو ترمنځ راشه درشه شته که نه؟ ترمنځ یې فاصلې ډېرې دي.
امیر صاحب، دغه جرګې تر ډېره حده پورې کوشش مو دا ده چې ورسه درسه مو هم ورسره شته دي، او څه پروګرام یو بل ته بلنه هم سره کوو، او داسې څه سری تذکره کتاب چاپ کوو، په هغه باندې مشوره خبره سره کوو، او لږ ډېر اندرونی اختلافات به خامخا ځکوي چې دا خو د پښتنو یو فطرت به ورته ویایو، خو دومره ډېر نشته لکه څومره چې د چا خیال به وي.
تاسو مشکور صاحب، د پښتو د ځینو مجلو یادونه هم مخکې په خپلو خبرو کې وکړه. تاسو په مردان، پېښور، کوټه او کراچۍ او همدارنګه کابل کې داسې کومې ادبي مجلې نن سبا وینئ چې سړی غواړي چې خپلې لیکنې په هغو مجلو کې خپرې کړي؟
امیر صاحب، دا څومره مجلې داسې څو خپرۍ دي، ټولو دا کوشش شي چې د ماول مجله دې ښه وي او هغه کښې د ښه لیکونه راسي. نو ما خو دا خیال ده چې دا څومره مجلې دي ما ټولې خوښې دي، او تر ډېره حده پورې کار ځکه کولی کوي چې پښتو ادب دپاره نن سبا کار کول او دا د وروسپینو فیشل دي. نو په داسې وخت چې کار کول دا انتهایي ښه کار ده، ما ټولې خوښې دي او ټولې ما باندې ښې لګېږي، او کومې وې ته چې ما وس رسېږي زه به خپله لیکل ورکوم.
مشکور بیټنی صاحب، زما موخه دا وه چې ډېرې مجلې بندې شوې دي، نو اوس کومې مجلې دي چې لا هم چاپېږي؟
اوس خو لکه پاسون چاپ کېږي او شیخ بدین چاپ کېږي، دغه جارس اوس بیا چاپ کېږي، دغه رنګ پښتون رساله ده، پښتو اکیډمۍ والا پښتو چاپ کېږي، او دغه سره سره به نورې داسې معیاري رسالې خامخا سته دي، او دغه تر ډېره حده پورې ټولې ښې دي او ټول ډېر ښکلی کار کوي، او ما زړه غواړي چې هر یو ته زه لیک وکړه او ما لیک دې شیخ پور سي.
تاسو د بیټ نیکه اکاډمۍ یادونه مخکې وکړه، ستاسو د سیمې ځوانان څومره پښتو ادب ته تږي او لیواله دي؟ تاسو غوندې ملګري څنګه کوی شي چې د ځوانانو پام د نورو میدانونو تر څنګ د پښتو لوري ته هم واړوي؟
امیر صاحب، ډېر دې ما په زړه په تبې باندې سوال دې وکړو،
د موږ دا د بیټ بابا کړه مې اصل مطلب خپل ځوان کولو ا پښتون خبره ول دي نو د موږ هڅې څومره شاګردان یو طرف ته خو زه داسې یو نیم درجن وضعیت اپ میډیکل کې لګیای څوک فارغ دي ډاکټران دي څوک میډیکل کې دي څوک انجینیرینګ کې دي څوک په مختلفو یونیورسيټو کې لګیا دي خپل خپل دندې او خپل خپل تعلیمونه تر سره کوي خو دې سره سره موږ پښتو یو باقاعده لازمی مضمون په حیثیت باندې ترتم پورې ساتلې ده او دې ته مو د ګلسردار شاګیوال په نام باندې یو د پښتو ماهر مضمون هغه اخستی ده چې هغه لګیا ده کار کوي نو نن زه ګورم چې د موږ اکثر شاګردان هغه په پښتو کښې فیل کوي لګیا دي په پښتو کښې ایم کوي لګیا دي په پښتو کښې شاعري کوي لګیا دي ځکه چې د موږ ټولنو وال اکثر نوجوانان چې زه ګورم دا د ما شاګردان دي او هغه که په د تذکیرو کښې موږ سره دي که په د ټولنو کښې دي او دغسې که په کومو جایو کښې دي د موږ د ادارې د بیټ بابا اکیډمۍ د ادارې طالب علم سي نو هغه به پښتو سره خامخا وستی هغه به په پښتو میني هغه به په پښتون میني.
مشکور صاحب په اخره کې اوریدونکو ته څه پیغام لرئ؟
په اخر کښې زه دغه یو پیغام ورکول غواړم خپلو شاعرانو ورونو ته چې هغه خپله شاعري مقصدي شاعري وکړي ادبي ادب نه ډکه شاعري وکړي او کم از کم پښتون نوی کول نوی نسل هغه څه بېلارې خو نه کړي او خپل هغه که ادب نثر لیکي هغه که غزل لیکي هغه چې پښتون اوله مسلمان پاتې سي بیا پښتون پاتې سي بیا د پښتو په خپلې طریقې باندې پاتې سي او پښتانه دی ټولې ژبې زده کوي ټول تعلیمونه دی کوي خو خپله پښتو دې نه هېروي ځکه چې پښتو خوشحال بابا په کول باندې او هغسې بکره به نه پرېږدو چې څرنګه بکره وه نو اوس پښتو له مخ نه پلو پورته کوو او اوس په پښتو او پښتنو سره سموو.
ډیره زیاته مننه مشکور بیټنی صاحب چې موږ له مو وخت راکړه. د مجلې اوریدونکو ته خپل ځینې شعرونه که په اخره کې واوروئ نو همدې سره به تاسو خدای پاماني وکړو. کور مو ودان. مننه
نجیب امیر صاحب تا او د مشال رډیو ټولو مینهناکو ملګرو شکریا ادا کوم چې ما ته مو موقع راکړه او ما زمو خپل پروګرام کښې او خپلو ملګرو سره هم وطنوالو سره مینوالو سره مخامخ کړم. غزل نه مخ شیوه کتاب ده ځکه چې موږ کار خو روزنه ده تربیت ورکول دي نوي کول ته نو نوي کول ته یې ډالۍ کوو. په چا اعتبار نشته په هیچا اعتماد مه کوه په چا اعتبار نشته په هیچا اعتماد مه کوه زما بچیا له ماښام نه مخکې کور ته راځه نشته یاران زغورې به ځان دي د لستوڼي ماران نشته یاران زغورې به ځان دي د لستوڼي ماران له خولې دې زار شه انتظار دې کوي مور ته راځه. غزل مطلب دا ټول خواهشات می لزړګینه وار په وار واته ټول خواهشات می لزړګینه وار په وار واته را درما نور خو میلې مو په انتظار واته په خولې غږ نه کړم خو په رنګ یې مې پوهېږي خلک په خولې غږ نه کړم خو په رنګ یې مې پوهېږي خلک ښکلیا جانانه ستمونه دل شمار واته او شعر ارز ده چې په قسمت کې نیستی وه که خالی یې وجیب چې په قسمت کې نیستی وه که خالی یې وجیب خالی لاسونه پښتانه له ډک بازار واته Thank you.
او د دې گرانی اوقات سالی دی الله بی خوباسی د دې گرانی اوقات سالی دی الله بی خوباسی زما د سیمه خولی واړه لسنگار واته شیردا بیا به هم تا یادوی بیا به هم مینوی پتا بیا به هم تا یادوی بیا به هم مینوی پتا ستا شکان لمر نه پس کله مزار واته او مختار زده د انسانانو د ظلمونو ته مرغان حیران شول د انسانانو د ظلمونو ته مرغان حیران شول لخپلو جالونه مشکورا په شغار واته د غزل مطلب دا کیسه می سپینوي نو سپکه وی ترخه وی زکا کیسه می سپینوی نو سپکه وی ترخه وی زکا یاران په دی باندې اکثر لما خفه وی زکا اچھا ور کتلی حیرانتیا سرا سحر سبا دی چاور کتلی حیرانتیا سرا سحر سبا دی زان تا حیران و ملگرو اینا وی زکا لکه ماشوم په معمولی کې سي ګيله وردرومي لکه ماشوم په معمولی کې سي ګيله وردرومي د مېن اوخ کې را روانې په پلمه وي زکا او شیر دا دا تری نهیر دی چې په چین کې هم حاصل کړی علم دا تری نهیر دی چې په چین کې هم حاصل کړی علم زما بچو ته ګوره بندې بستوي زکا چې د چا مړ اواده نه پالی سوک نه ورزی سوک چې د چا مړ اواده نه پالی سوک نه ورزی سوک د پښتنو د مړو خواره جنازه وی زکا ساجب کومیو پا قسم سره را ټول بنشو زمونگ پا اید او پا روجه بنده لانجه وی زکا او مکتار زا کنور گوره بیا هم کل خورو بگوره کنور گوره بیا هم کل خورو بگوره مشکور تا گورا ناز دستا پا دروازه وی زکا
تاو لیکوال او شاعر مشکور بیٹھنے چی تاسوی خبری ووری دی او داغل شیرونو مو هم پاند واخست لهمدی سرا تا مجلی دا گنا پای ترسیگی اوس خپل کربا نجیب عامر تا اجازه ورکره تلا پامان تب تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئے